څلور بجې شپې احمد شپریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنې واورې، باران او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاع کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د درنې واورې، تیز باران او سیلابونو راوتلو اټکل شوی دی. د اطلاعیې له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 45 تر 50 ملي مترو او د واورې اندازه له 100 تر 40 سانتي مترو پورې وي. د سالنګ لویه لار چې تیره شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه، نن 11 بجې بیرته د وړو مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشفق شناس په یوه اعلامیه کې لیکلي، هغو چټکو مسافروړونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د اوبو بحران د ماشومانو ژوند هم ګواښي. په افغانستان کې د یونیسف استازی ډاکټر تاج الدین اویوالی پرون په خپل اکس پاڼه لیکلي، د اوبو بحران په افغانستان کې د ماشومانو بقا ته خطر پیش کړی چې سترګې ورباندې نشي پټېدای. هغه د یونیسف د تمویلونکو او شریکانو مننه کړې چې په 2014 کال کې د 1 میلیون ماشومانو لاسنیوی کړی. د یونیسف استازی لیکلي په داسې حال کې چې 2015 کال پیل شوی، په افغانستان کې د اوبو د برابرولو لپاره باید خپلو هڅو ته دوام ورکړو. په تهران کې نن د سترې محکمې 2 قاضیان په ډزو وچل شوي او بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضایه قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له سترې محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وشلی. وړاندې په خبرونه کې د پیښې تفصیل درکوو. د اوکراین د پلازمینې کیف د میټرو پر یوه تمځي نن سهار بالستیک توغندی لګېدلی او لشتر 4 کسان یې وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تکاچینکو دا خبره کړې ده. بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلچکو په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف په یوه ناحیه کې یوې ودانۍ چې څوک پکې نه اوسېدل اور اخیستی. په زاپروژیا ښار کې هم پر یوه بنسټ د روسیې لخوا د توپ ډزې شوي او لشتر 8 کسان یې ټپیان کړي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې نن د افغانستان له 4 په 9 ولایتونو کې ورشتونه دي. د خلکو حال د سر شریکو په دې خبرونه کې په دې ترڅ کې د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یو اس ایډ اندېښنه څرګندوي چې د ژمي تر اخیره به د بې وسلي کچه په افغانستان کې زیاته شي. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ایران په پلازمینه کې نن قاضیان وژل شوي او د منځني ختیځ د سولې هڅې تر کوم ځایه رسیدلې. په دې اړه به هم تفصیل درکړو. د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د درنی واوري بارانونو، تیزو بادونو او د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت اټکل یو شمېر افغانان اندیشمن کړي دي. د دې وزارت د هوا پیژندنې ریاست د اټکل له مخې د افغانستان 9 ولایتونه بنن د غرمې د مرغومي 9 د دې پیښو شاهدان وي. د دې ولایتونو اوسیدونکي وایي چې په ډېر سخت حالت کې دي او دې ډول شرایطو ته هیڅ ډول تیاری نه لري. سنا کاکړ راپور لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 9 ولایتونو کې د نن ورځې لپاره د سیلابونو، درنې واورې، تیزو بارانونو او بادونو په هکله خبرداری ورکړی، د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ورته اندېښمن دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دې ډول شرایطو ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري او لا دمخه د سوړ ژمي له امله له کړکېچن حالت سره مخ دي. کندهار او غزنی له دوو هغو ولایتونو څخه دي چې پکې د سیلابونو، شدیدو بارانونو او طوفانونو اټکل شوی دی. د کندهار ولایت یو اوسیدونکي حلیمه او د غزنی ولایت اوسیدونکي ولی محمد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی ته طالبانو له حکومت او مرستندویه بنسټونو وغوښتل څو د کړکېچ سره د مقابلې لپاره دوی سره مرسته وکړي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ریاست د اټکل له مخې نن ورځ د مرغومي 9 به د سالنګونو په ګډون په هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د باران کچه له 45 ملي مترو او د واورې کچه له 340 سانتي مترو پورې وي. په دې خبرداری کې په لویدیز، سویل، ختیځ او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو سرعت له 50 to 110 کیلومتره په یو ساعت کې اټکل شوی. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې برخې کارپوه عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل دې ته په پام سره چې افغانستان د زیربناوو او د هوا د سختو شرایطو په وړاندې د انعطاف له پلوه خورا کمزوری دی او افغانان لا د مخه یو بشري ناورین سره مخ دي، د هوا دا ډول شرایط یوه ننګونه رامنځته کولی شي. نوموړي د دې ډول شرایطو پر وړاندې د اړینو اقداماتو په هکله زیاته کړه.
شرایط پیش رو همه طلبه که مردم آمدگی های همه
پا دی دول شرایطو که باید خلق هر ارخیز چمتواله ولری خوراکی تو که او گرم کالی زانتا چمتو کری لها غسی متخواه چه دواوری خوایدن احتمال پکی موجود وی لری دیشی لها سندونو چخواه دی نتیری یو دا سندونو نگدی دی نزی
در نزدیکی حرم رودخانه ها قرار نگیرند.
ښاغلي رحماني زیاته کړه چې اړوند دولتي ادارې او مرستندویه بنسټونه هم باید په هغه سیمو کې چې د هوا د سختو شرایطو له خطر سره مخ دي د خوړو او نورو اړینو توکو تیاری ونیسي او د سیمې خلکو سره په دوامداره توګه همغږي ولري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې د عامه اړیکو او ارتباطاتو رئیس او ویان جانان سایق د جنوري میاشتې په 14 نیټه په یوه مرکه کې ویلي چې په روان ژمې کې د طبي خطراتو د مدیریت په برخه کې له نړیوالو مرستندویه بنسټونو سره یې په همغږۍ یو پلان جوړ کړی څو د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال په ګډه له زیانمنو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف اخشناس هم تېره شپه ناوخته په خپله ایکس پاڼه د واورې، طوفان او د لید ساحې د محدودیت له امله د ترافیکو پر مخ د سالنګونو لویې لارې د موقتي تړل کېدو خبر ورکړی. د شدیدې واورې، بارانونو، طوفانونو او سیلابونو په هکله د طالبان حکومت خبرداری او ورته د خلکو اندېښنې داسې مهال دي چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د جدې په 19 په خپل راپور کې ویلي وه چې د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې له 325,000 څخه زیات کسان د وروستۍ سړې څپې له امله اغېزمن شوي دي.
د یخ هوا د اغیزو په اړه خصوصا د ژمي په ترڅ کې به وړاندې په خپرونه کې په یو تفصیلي راپور کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو بنسټونو اندېښنې درسره شریکې کړو، خو تر ژمي پورې یوه بله اندېښنه د متحده ایالاتونو نړیواله اداره یا USAID وایي د روان کال تر مارچ میاشتې به نږدې 15 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د نه خوندیتوب له شدیدې کچې سره مخامخ شي. دغه ادارې په یو تازه راپور کې بیړنیو بشري مرستو ته د افغانانو د اړمنېدو علتونه طبیعي پیښې، بیکاري، وچکالي، اقتصادي بېثباتي، د خوړو لوړې بیې، د ژوند محدود فرصتونه، د پیسو کموالی او د کډوالو ډلیز راستنېدل بللې دي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتو نړیوالې پراختیایي ادارې یوسیټ په افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې او اټکل یې کړی چې د روان 2025 کال تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې به 14,800,000 افغانان د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ وي. دغې ادارې پرون جمعه د جنوري په 18 په یو ومخیز راپور کې ویلي د دغه شمیر افغانانو چې د هیواد د نفوس له 1.5 سلنه څخه ډېره برخه جوړوي په ټکو یې د خوړو د نه خوندیتوب د طبقه بندۍ یعنی آی پی سی د راپور لمخې د تیر 2024 کال له نومبر نه د روان 2025 کال تر مارچ میاس پورې به کافی خوړو ته لاسرسی ونه لري. دا اداره زیاتوي له دې ډلې به 3.1 میلیونه خلک د خوړو بیړنیو شرایطو یا آی پی سی 4 سره مخ وي. د راپور په ټکو د خوړو له نه خوندیتوب سره د مخامخ افغانانو سګنای شمیر د تیر 2024 کال د اکتوبر او ډسمبر میاستو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي، ځکه په خبره یې په تیر 2024 کال په اکتوبر او دسمبر میاستو کې دا شمیر 12.6 میلیونه خلکو ته رسیده. یوسیټ په خپل راپور کې په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته د افغانانو د لوړې کچې لاملونه ګڼې اقتصادي ننګونې، بېوزلي، پرله پسې طبیعي پیښې، وچکالۍ، د روان زمي سوړ موسم کې د خوراکي توکو لوړې بیې، د ژوندانه محدود فرصتونه، په هیواد کې د نغدو پیسو کمښت او له تېر یو کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ډله ییزې راستنېدنې بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان دننه یو شمېر بېوزلي کورنۍ هم له بد بشري وضعیت سره ټکوي او وایي چې بیړنیو بشري مرستو ته اړمن دي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ سرپرست ارباب ازادي راډیو ته وویل
غریبی را خدا چه مجبوری و تو سیو که لاتون لیر تنگ ده و پده ویدونگ ده بچه و کار نشی دری تیما دری تیما خوارمونگ ندارو و دا که پا کار شی و بده غطیه چه ده مشکلاتی
ده. کنر ولایتی بی بیوزلی دولست کلنی نازی بی آزادی را دیوتا با ویل
پلار مرشه ده اوی چیم را کنر رشته ده مشورون نم نشته ده همون بارو چه نریوار لگم بس پرست رو
د افغانان داسې وخت بعد بشري وضعیت خبره کوي چې د متحدو ایالاتو پراختیایي ادارې یوسیټ هم په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې روان 2025 کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړمن وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بې ثباتي زیاته سوه چې له امله یې پر افغانستان د تیر په شان د نړیوالو مرستې کمې، بېکاري او بېوزلي زیاته سوه، چې له دې سره د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې سوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ساجر رډو پروانه خبرونه کې وړاندې البته لڅلور نیمه په چور وسه د سحر کاروان 19 پروګرام لرو. د افغانستان په اړه یو مفصل راپور هم لرو چې ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو د افغانستان ژمی ته اندېښنې ښکاره کړې دي، خو نړیوال او سیمیز موضوعات راخلو. نن په تهران کې پرانا ورځ د ایران د سترې محکمې دوه جګپوړي قاضیان ووژل شول. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او د بریدګر هویت لا څرګند شوی نه دی. د وژل شویو قاضیانو په اړه ویل شوي چې د سیاسي بندیانو دوسیې تعقیبولې. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د ایران د سترې محکمې مشهور قاضیان محمد مقیسه او علی رازینی د شنبې په سهار په تهران کې په خپل دفتر کې په ډزو وژل شول. د دې پیښې له خبرېدو څو شېبې وروسته د ایران د قضایه قوې رسنیز مرکز اعلان وکاوه چې سهار یو نفوذي وسلوال په یوه پلان شوي اقدام کې د سترې محکمې دوه قاضیان ووژل. د قضایه قوې په بیان کې راغلي د لومړنیو څېړونو له مخې حمله کوونکي نه په ستره محکمه کې کومه دوسیه لرله او نه هم د محکمې د مراجعینو له ډلې څخه و. د راپورونو له مخې بریدګر وروسته له هغې چې د سترې محکمې په قاضیانو ډزې وکړې سمدستي ځان وباژه. په همدې حال کې رکنا خبري آژانس د بریدګر په اړه وویل یو نفوذي خدمت کوونکی د محافظ د وسلې په کارولو دا کار کړی، محافظ یې په چاړه ټپي کړی او د وسلې په وسیله یې دا ترور ترسره کړی دی. د مهر خبري آژانس هم راپور ورکړی چې د مقیسه او رازینی د وژل کېدو ترڅنګ په دې برید کې قاضي میری ټپي شوی دی. د دې آژانس پر اساس بریدګر له ډزو وروسته ځان په خپله وژلی دی. النا خبري آژانس راپور ورکړی چې د سترې محکمې ودانۍ تخلیه شوې او د یوه نظامي قمندان په وینا د دې پیښې په ترڅ کې په ستره محکمه کې د عدلي ماڼۍ څو کارکوونکي د څارنوال په امر نیول شوي دي. فارس خبري آژانس هم ویلي چې په دې ډزو کې یو محافظ ټپي شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. محمد مقیسه د سترې محکمې له هغو قاضیانو څخه و چې د سیاسي بندیانو په ځانګړي ډول د شنه غورځنګ د پلویانو د محاکمې مسؤلیت په غاړه درلود چې د ایران د 1983 کال د ولسمشۍ له انتخاباتو وروسته نیول شوي و. پر مقیسه د بشري حقونو د سرغړونې له امله د اروپایي ټولنې او متحده ایالاتونو له لوري بندیزونه لګول شوي وو. د ایران د زندانونو د اطلس د وی پانې د راپور لمخي قاضي مقایسه یوازې په تیرو څو کلونو کې په 315 دوسیو کې 1,653 کاله د زندان حکمونه صادر کړي وو. علی رازینی د ستر محکمې د 14مې څانګې مشر وو او د 1,318 کال د اعدامونو په محاکمو کې ونډه لرله. هغه له 1,318 څخه تر 1,318 پورې د تهران د انقلاب څارنوال او د قضا په بیلابیلو لوړو څوکیو کې پاتې شوی وو. رازینی په 1,318 کال کې هم د یوې بمی حملې په ترڅ کې ټپي شوی وو، خو له هغې پیښې ژوندی ووت.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د اسرائیل او حماس ترمنځ به د اوربند موافقې عملی چاري سر له سبا د اسرائیل په وخت غرمې له 12 بجو پیل شي. د اسرائیل کابینه نصار وختي په غزه کې د اوربند موافقه چې لمخې به لسکونه یرغمل شوي کسان تبادله کیږي تصویب کړه. دغه موافقه د اسرائیل او حماس ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ترورستي سازمان ګڼي 15 میاشتنۍ جګړه پای ته رسوي. تفصیل په دې راپور کې
د اوربند موافقه لمخې به پر روانو شپږ اونیو کې د حماس لبنده 3 یرغمل سوي کسان د اسرائیل له زندانونو د سلګونو فلسطینی بندیانو د ازادۍ په بدل کې خوشي کیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه موافقه به چې تیره چهارشنبه اوربند سلا وسوه د یکشنبې له ورځې د اسرائیل پر وخت د غرمې له 12 بجو تطبیق سي. د مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو ترڅنګ قطر د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د هڅو منځګړیتوب کاوه. دغه اوربند به د حماس او اسرائیل ترمنځ تر ټولو ویجاړونکي او وژونکي جګړه پای ته ورسوي چې څه باندې 15 میاشتې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه تړنګ کې دا جګړه ورسره له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو د 2023 لدې کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حمله سره 1,200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یې یرغمل کړل. ویل کیږي د یرغمل سوو له ډلې شاوخوا سل یې لا هم د حماس ډلې په برمته کې دي او ځینې ممکن د بند پر مهال مړه سوي هم وي. د اسرائیل عدلي وزارت نن شنبه ویلي چې په غزه کې د اوربند او د یرغمل سوو د خوشي کېدو لپاره د شنبې د ورځې تایید شوې موافقې په لومړي پړاو کې به 230 فلسطینی بندیان او توقیف سوي کسان خوشي سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن ویلي چې کابینه نن سهار وختي په غزه کې د اوربند لپاره موافقه تایید کړې چې له دې اقدام سره د دې موافقې په اړه د څو ورځو نه څرګند حالات پای ته ورسید. حماس ډلې منلې چې د اوربند موافقه په لومړي ورځ به 3 یرغمل سوي کسان خوشي کوي او په دویم پړاو کې به د نارینه سرتیرو په ګډون نور یرغمل سوي کسان خوشي کړي. حماس وایي 4 نورې ښځینه یرغمل سوي کسان به د موافقې د تطبیق پر 1 ورځ خوشي کوي او پاتې 6 نورې د 5 اونیو په لړ کې خوشي کیږي. بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو د اوربند پر موافقه د سلا کېدو د پرمختګ هرکلی کړی دی. حماس ویلي تر هغو چې د اوربند موافقه عملي سوي نه وي او اسرائیلي پوځیان د فلسطینانو له دغه قلمرو په بشپړ ډول وتلي نه وي، پاتې یرغمل سوي کسان به نه خوشي کوي. د غزې په جګړه کې تر 6,000 ډیر کسان وژل سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. دغه جګړې د غزې د 2.2 میلیون وګړو 90% بې ځایه کړي او د سیمې زیربناو ته یې سخت زیان اړولی دی.
وروسته له هغې چې د امریکا سترې محکمې پرون په وروستیو شیبو کې د ویډیوګانو د شریکولو د مشهور اپ ټیک ټاک درخواست رد کړ، دغه اپلیکیشن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اکشن بیل ورسې بندې شي. دغه چینایي شرکت غوښتل د هغې لایحې مخه ونیسي چې پر اساس ټیک ټاک باید خپله د امریکا د فعالیت برخه پر واشنګټن وپلوري، کنه په امریکا کې به بندې شي. قاضیانو د ټیک ټاک هغه استدلال چې ګواکې دغه لایحه په اساسي قانون کې د بیان د ازادۍ له لیدلوري سرغړونه کوي رد کړ. ټیک ټاک چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ګډونوالو شمیر 1,70 میلیونو ته رسیږي، سر له سبا یکشنبې د اپلیکیشنونو له اپ سټورونو لری کیږي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د روان شمې په باب اندېښنه شولې چې لا یې 2 میاشتې پاتې دي. د افغانستان په جنوب برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټه درجه منفی شلو ته هم رسیږي او بې وسلې کسان وایي د خپلو کورونو تودولو او د اولادونو مړولو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشقي ادارې یا اوچا تروسه د یخنۍ له کبله د لږ تر لږه لسو کسانو د مړینې تایید کړی دی. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
ملګری ملتونه ژمی هر کال د هغو افغانانو لپاره تر ټولو سخته شیبه بولي چې له بېوزلۍ کړیږي او د خپلو اولادونو د تودولو او مړولو وس نه لري. د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټه درجه منفي شلو ته هم رسیږي چې دا کار د زیانګالو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. په بېلابېلو ولایتونو کې میشتو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي ان د سون توکو درانیولو وس هم نه لري. د پکتیکا د زرغون شار ولسوالی دغه اوسیدونکو کې خپل نوم نه دی اخیستی خو له ورته ستونزې شکایت لري.
دا د سون توکو لرګي چې د طالبانو په حکومت باندې مغغ کوو سیدا خلاص کې دا ډیر خلک نه لري. نور د سون داسې مهم شان نسته سي دا د پکتیکاوالو ګټه ترې واخلي. دلته کوله نه کارول کېږي. په طالبانو حکومت باندې مې دا غږ د سیدا د سون لرګي خلاص کې نور لدی څخه موږ ډیر راضی یو رمنندو یو.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د هغه کال په اکتوبر میاشت کې د وزیرانو شورا په افغانستان کې د ځنګلونو پر وهلو او د چهار تراش لرګیو پر خرڅلاو او قاچاق بندیز اعلان کړ. خو هم خلک وایي چې د دغه بندیز له کبله په افغانستان کې د لرګیو بیې لوړې سوې، ځکه اکثره اړتیا وړ لرګي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو اوسیدونکی بیا په ژمي کې له نړیوالو بنسټونو د همکاري غوښتنه لري، ځکه د زیاتو خلکو دسترخوانونه تش وي.
ما و نړیوالو ته موسسو ته دا پیغام ده چې د مو د ګیلان ولسوالۍ کې ډیر زیات خلک دي چې وزیمې ته هیڅ هم نه لري، بل زموږ کاروبارونه چې دي په دغه وختو کې هیڅ هم نه وي. دا یخو کې که روزانه وي هم خلک کار نه کوي، روزانه نه پیدا کیږي. تر دو یوه میاشت مخته چې چا څه شی برابر کړی وي برابر وي سی نه وي هغه بس نه اسي غریبانان.
د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي چې د 2023 میلادي کال د مارچ میاشتې سړې څپې یوازې په غور ولایت کې اویا انسانان مړه او اویا زره څاروي تلف کړل. سږ کال ژمی داسې وخت راځي چې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي اخراج شوي او لا هم ګڼ بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې څه باندې 1,200,000 بې اسناده افغانان ثبت کړي چې له ایران څخه افغانستان ته ایستل سوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې څه باندې 80% یې په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. له پاکستانه هم د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو د لیز اخراج روان دی او د ژمي پر مهال هم دا لړۍ کمه سوې یا بنده سوې نه ده. ایراني چارواکو مخکې ویلي و چې د روان مریض کال تر پایه به تر 2,000,000 ډیر بې اسناده افغانان له دغه هیواده وایستل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي ځینې دغه کډوال د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ځي او په دې نه پوهیږي چې خپل ژوند څنګه پیل کړي. په افغانستان کې د دې کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته ویلي دوی تر خپل وسه راستنو سویو، داخلي بې ځایه سویو او نورو بېوزلو افغانانو ته سرپناه او نورې ژمنې مرستې برابروي.
په افغانستان کې ژمی ډیر ساړه وي او په ځینو سیمو کې د هوا ټیټه درجه منفی شلو او تر هغې ټیټې درجې ته رسیږي. UNHCR په ټول افغانستان کې پر بېوزلو کسانو دودیزې بخارۍ، اضافي نقد مرستې چمتو کوي او همدارنګه د ژمی د یخنۍ په وړاندې د مبارزې لپاره له دوی سره د اړینو توکو لکه کمپلو مرستې کوي. موږ دغه راز هغو کورنیو او کسانو ته چې د خپلو سرپناګانو د برابرولو او ځانونو تودولو وس نه لري یا کورونه جوړوو او یا یې ترمیموو.
په افغانستان کې لا هم ګڼ کسان چې له بېوزلۍ کړیږي په کنډوالو یا هم وروسته پاتو کورونو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي د دوه اونیو په موده کې د هوا د سختو شرایطو په ګډون درنو واورو، بارانونو او طوفانونو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه لس کسان مړه کړي او ولس نور ژوبل کړي دي. تر دې مخکې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې ویلي وو د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې له 3,15,000 څخه ډېر کسان د وروستۍ سړې هوا له کبله اغېزمن سوي دي. د طالبانو حکومت چې وخت ناوخت د بشري بحران او نورو طبیعي آفتونو راپورونه کم اهمیته ښیي، د افغاني سرې میاشتې ټولنې او نورو ادارو په مرسته اړو کسانو ته د مرستې رسونې خبرونه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي افغانستان په 2022 میلادي کال کې د اقتصادي بحران له کبله وځپل سو چې په میلیونونو کسان یې اغېزمن کړل. ضیاءالدین صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا بشري مرستو تر ډیره د دغه اقتصادي بحران مخه ونیوله او په ژمي کې د مرستې رسونې چارې پراخې شوې.
په 2022 کال کې په افغانستان کې د اقتصادي بحران وروسته د مرستو له امله د بشري ناورین مخه ونیول شو. د دغو پانګو اچونې له برکته موږ په افغانستان کې د خوړو د امنیت په عمومي وضعیت کې د پام وړ پرمختګ وینو. بیا هم راتلونکي په ټول هیواد کې د ډیرو کورنیو لپاره ډارونکي دی. اوس مهال د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس چې نږدې 15 میلیونه وګړي دي د ژوند لپاره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ژمي په اوږدو کې د خوړو نړیوال پروګرام خپل پروګرامونه پراخه کړل تر 3.6 میلیونه خلکو سره مرسته وکړي، مګر دا د هغو خلکو نیمایي څخه هم کم نفوس دی چې مرستو ته اړتیا لري.
مرستو ته د اړو کسانو شمیر بېساری دی او په ځینو مواردو کې خلک شکایت لري چې د دوی په نامه راغلي ژمني مرستې تر دوی نه رسیږي. د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل
یو کم کم مسجد راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چرڅوک هلته کلي کې ملک وي هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي بېوزلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې طالبانو په دولتي او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. له 2 کلونو زیات موده کېږي چې د ښځو پر دغه کار بندیز لګول سوی او له دې سره په لورو پرتو سیمو کې د مرستې رسونې چارې هم اغېزمنې سوي، په ځانګړي ډول په ژمي کې. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی کال مخکې راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو دغه بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې شاوخوا 1 میلیارد ډالر زیان اړوي. خو یو نوې څېړنه چې په روانه جنوري میاشت کې خپره شوې شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دې هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دغه څېړنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ارکانسن پانتون د پروفیسر هری انتونی پترینوس، د نړیوال بانک د زده کړو برخې د کارپو راجا بنتاوید کتان او د امریکا د پانتون اقتصاد پو رفیع الدین نجیم په همکاري سوي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو زیات اغیز د عامو خلکو تر ډیره ښځو او نجونو پر ژوند پریوتی دی. د کندهار یو اوسیدونکی چې خپل نوم نه دی اخیستی ازادي راډیو ته ویلي چې په یو خیمه کې ژوند کوي او د ژمي سړو یې ژوند تریخ کړی دی.
وګوره دا زموږ کورونه دي، دغه زموږ زندگی ده. وګوره دا سپین ژر زما پلار په دا سپین ژر اخته دی خټې کې وروره تر ته. وګوره دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي تر ته. وګوره موږ سره نه حکومت کومه کوي نه بل دغه را سره کوي وروره. موږ وجو تجي ناست، زموږ ماشومان وجو تجي دي ته. خدای که د ګولې ډوډۍ وس لرو یا سرپنا لرو وروره. ماجت مو ټوک ټوک دی په دغه کې زموږ نارینه ولاړ دي، لمنځونه کوي او درسونه کوي. باران دی اوس ټوله خیمې را باندې څاڅي. دغه نځای نه پکښې کې وچې موږ یا پکښې کې کښېن یا پکښې کې ولاړ سو. کښنیان مو دې ټوله ورځ مېمنه لڅې پښې لڅ غوږونه لدونې شې ولا کلرو چې موږ یاد دیر په شو کې
څه کم 3.5 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو بنسټونو مرستې کمې سوې او یوازې لږ شمیر نړیوال بنسټونه په دغه هیواد کې د مرستې رسونې چارې سنبالوي. هر کال د ژمي پر مهال د سړې هوا، طوفانونو، واورې، بارانونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نه د څرګنده پر افغانستان واکمن طالبان چې واکمني یې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه د پیژندل سوي پر نورو کومو محدودیتونو غور کوي چې تر ډیره نجونې او ښځې یې درنه بیه پرې کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تیره میاشت د خپل ماموریت د ختمېدو پر مهال ویلي وو طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې د لګول سویو بندیزونو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. همدا اوس د افغانستان په زیاتو برخو کې هوا سړه ده، بیکاري او بېوزلي ده، او د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي.
څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنې واورې، باران او سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیا کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په 9 ولایتونو کې د درنې واورې، تیز باران او سیلابونو راوتلو اټکل شوی. د اطلاعیې له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 45 تر 50 ملي مترو او د واورې اندازه له 10 تر 40 سانتي مترو پوری وی. د سالنګ لوی لار چې تیر شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه، نن 11 بجې بیرته د وړو مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشفاق شناس په یوه اعلامیه کې لیکلي، هغو چټکو مسافروړونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د اوبو بحران د ماشومانو ژوند هم ګواښي. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اویوالی پرون پر ایکس پاڼه لیکلي، د اوبو بحران په افغانستان کې د ماشومانو بقا ته خطر پیښ کړی چې سترګې ورباندې نشي پټېدای. دغه د یونیسف د تمویلونکو او شریکانو مننه کړې چې په 2014 کال کې د 1 ملیون ماشومانو لاسنیوی کړی. د یونیسف استازي اویوالی لیکلي، په داسې حال کې چې 2015 کال پیل شوی، په افغانستان کې د اوبو د برابرولو لپاره باید خپلو هڅو ته دوام ورکړو. په تهران کې نن د سترې محکمې دوه قاضیان په ډزو وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. د ایران د قضایه قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له سترې محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان وشل. دا سجر ډو د دې سات خبرونه مو هم دومره به، البته خبری برخه د زهرو کاروانو نیس پروګرام لرو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، سمور سلین ارسلایم او د زهرو کاروان د خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې طالبان دا کوي چې سکالې له نشي موادو سره په مبارزه کې 1 میلیارد افغانۍ لګولي، خو بزګران شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه دي رسیدلې.
طالبان ما سره هیڅ مرسته وزبانه نه ده کړې، هیڅ څه هم نه دی را کړې، هیڅ شی هم شته نه دی را کړې.
لیو ارواپو مپختلې چې ولې موتاد د ټولنې دروغ انسان په پرتله ډیر د ډار احساس کوي.
کله چې انسان شیشه مسافوی او موتاد شي نو دا شته غیبی اوازونه اوري.
رحیم الله براته کیسه وکړي چې ولې موتاد شو او لمړی نشاله څه پیل کړه.
ما چرس استعمالول یو کال مخکې دا شیشه بدبخت عمل هم دو میاشتې مې وسکو.
اکبر غواړي چې په لوی لاس خپل د اکا زوی په نشایي موادو موتاد کړي. دا چې څنګه او ولې، اصله کیسه به په یو ډرامه کې واورو.
زه کوم بابا مال پوندر خیر ولې چې پاتې کمال شو که پختم شي ما ته به څنګه ټنه ورسیږي.
ګټه خامہ خادر رسیږي.
لومړی په افغانستان کې له نشي مواد سره د مبارزې یو مطلب تورزو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په یو کال کې له نشي مواد سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانۍ ډېری پیسې لګولې دي. لبلې خوا بزګران شکایت کوي چې نږدې 3 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع شوی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې دوی ته د کوکنارو مناسب بدیل او اقتصادي مرستو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو او نورو کښتونو وخت را رسېدلی او د طالبانو حکومت بیا هم د پخوا په ډول د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت وایي چې په روان شمسي کال کې له نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانیو ډېرې پیسې لګولې دي. دا ډول د کورنۍ چارو وزارت د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې همکاري نه کولو ته هم ګوته نیسي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي له دوی سره د ملګرو ملتونو د استازو او بهرنیو ډیپلوماټانو په غونډه کې ژمنه وسوه چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله په عملي ډول دا مرسته نه ده سوې.
ژمنې سوی دي، ویل کېږي مجالسو کې یادونه کېږي او دوی هم تعهد کوي چې موږ به همکاري وکړو تر ننه پورې اسلامي امارت د دغې پدیدې سره په مبارزه کې یوازې او یوازې پاتې سوی دي. تیر کال کې موږ د 1 میلیارد نه زیات مصارف په دې برخه کې نور بدیلي معیشت کې هیڅ برخه کې دوی همکاري نه ده کړې.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا 1 میلیارد افغانۍ د قانون له عایدو څخه ترلاسه کړې وي، خو دا خبره نه کوي چې دا پیسې له کوم قانون څخه ترلاسه کړي، کوم قانون یې خرڅ کړي او چیرې خرڅ کړي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې همکاري نه کولو ته ګوته نیسي چې د ملګرو ملتونو د لارې د امریکا متحده ایالتونو او جاپان د مرستو د دوام تر څنګ یوازې 6 کال اروپایي ټولنې له نشي موادو سره د مبارزې او محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره د 30 میلیونه یورو ډېره مرسته وکړه. مرستندوی هیوادونه ادعا کوي چې دا مرستې د مرستندوی بنسټونو د لارې په مستقیم ډول بزګرو ته رسیږي، ځکه چې د طالبانو حکومت له حقدارو او بېوزلو خلکو سره د مرستو په برخه کې شفاف میکانیزم نه دی جوړ کړی. د روزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وایي چې که څه هم په وروستیو 2 کالو کې په خپل مځکه کې کوکنار نه دي کرلي، خو د دې کار په بدل کې مرسته نه ده ورسره سوې.
ما رانیولی گونی وړه رانیسم، اوس یې ډوډۍ در سره وباسم د خوراک ولاقي چې ما ته گونی په 15000 500 ورقي یا په 15000 300 ورقي انا غشتنه دغه ده چې مشته دی شی را مقرره کینې او شی دی را کې مشته. طالبانو ما سره هیڅ مرسته وزبانه نه ده کړې، هیڅ تخم نه دی را کړې، هیڅ شی مشته نه دی را کړې.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسي پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې په افغانستان کې بېوزلي ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کولو د لارې بزګرو ته ډېر زیان اوښتی او مرستو ته ډېره اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډېر غریب شوي دي. دهقانان چې دي هغه خو مخکې هم غریب وو، خو اوس ډېر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د اقین په دې توانېږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
ملګرو ملتونو یو میاشت مخکې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې یوه ډله جوړه او په کابل کې خپله لومړۍ غونډه وکړه. په دې ډله کې بهرني ډیپلوماټان او د بهرنیو بنسټونو استازي شامل دي. د دې ډلې جوړولو هدف دا شول سوی چې د بزګرو لپاره به د کوکنارو بدیل او اقتصادي مرستې چمتو کوي. که څه هم د دې ډلې له جوړېدو څخه 2 میاشتې تیرې سوي، خو تر دې مهاله پایله رسنیو سره نه ده شریکه سوي.
د نشئی موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په برخه کې د څه باندې 1 میلیارد افغانیو د لګښت په اړه د طالبانو حکومت ادعا په داسې حال کې ده چې یو ډیر شمیر معتادینو او د هغوی کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د معتادینو د ساتنې په مرکزونو کې د بستري کېدو په مهال کافي خواړه نه ورسېدل او د نشئی موادو د پریښودو لپاره هم معتادینو ته کافي درمل نه ورکول کېږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ورانه افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کوي څه کوم سبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې راکزه چې په دغم کې خطا کوي.
مغز د مون خراب کوه اډو کې د مونږه پوچ کړه واکونه د مونږه خراب کړه
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړه.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس هم له احتیاط سره تړلې وستونځه. ارواپوهان وایي چې په انسانانو کې د خطرونو پر وړاندې ویره فطري ده، خو د نشه یي موادو استعمال په تیره بیا خیخه په معتادینو کې دومره بې ځای ویره پیدا کوي چې معتاد کله کله له خپل سیوري هم ډاریږي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر ډاریږي، کوم ډول نشه یي مواد په معتادینو کې تر حد زیات د ډار لامل کیږي، بې ځایه ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي، او په روغو شویو معتادینو کې د ویرې لرې کولو لارې چارې کومې دي؟ په دې اړه زموږ همکار له ارواپوه متیولا وزیری سره مرکه کړې. ښاغلی وزیری په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د ویرې په اړه معلومات ورکوي.
ویره اولین احساس دی چې شروع یې له عصبي سیستم څخه دی. همدا ویره په انسانانو کې بعضې هیجانات رامنځته کوي او غریزه د انسان د پیدایښت سره سم پیدا کیږي. کله چې انسان له خطر او یا هم له ګواښ سره مخامخ کیږي، هماغه وخت کې ویره انسان کې پیدا کیږي. که انسان ویره حس نه کړي، نشي کولی د خطرونو مقابل کې له ځان څخه دفاع وکړي. ویره هره څه چې انسان د جسمي او عاطفي خطرونو مقابل کې حس کوي. ځینې ارواپوهان په دې نظر دي چې ویره فکري او طبیعي ده چې انسان د ژوند سره تړلې ده. په ځینې انسانانو کې ویره ځکه زیاتوي چې مور او پلار یې خپل ماشومان په ماشومتوب کې یېروي. هماغه ماشومتوب د ویرې تاثیرات یې تل ورسره وي، او چې لویان هم شي دوی به ډارېږي. او که چیرې ښوونکي، ګاونډیان، پلار او مور مشران خپل ماشومانو ته په ماشومتوب کې جرأت ورکړي، هغوی چې ستر شي هېڅ به نه ویرېږي، او یا هم که ویرېږي ویره به یې ډېره کمه وي.
ولې معتادین تر نورو خلکو ډېر ډارېږي؟
هر کسان چې مخدره مواد استعمالوي، حتمی او لازمی ده چې انسان روان ته زیان رسوي. کله چې مغز انسان ضرر وویني، نو په انسان کې اختلال پیدا کوي، او خپله ویره یو ډول اختلال دی چې د ویرې اختلال لرونکي انسانان به تل ژوند په ویره کې کوي. همدا ویره به دوی ته یو ډول عادت شوي چې ټول ژوند خپل په ویره او دودلګي کې تېروي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب او ځینې نور نشه یي مواد ډار ختموي، د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
د الکول او شرابو مصرف په انسانانو کې رواني ستونزې پیدا کوي، او له هغې جملې څخه خلقي اختلالات، شخصیتي اختلالات او خوځینې انسانانو کې د ځانوژنې عوامل هم کیدای شي. کله چې انسان په لومړیو کې مواد مخدر مصرفوي، نو د مصرف پر مهال ویره ورڅخه کموي، ځکه چې نشه یي حالت سره مخامخ کیږي. چې د خماري حالت پرا شي، نو ویره پکې زیاته شي. کله چې انسان شیشه مصرفوي او معتاد شي، نو دا شخص به غیبي اوازونه اوري. کله چې په لاره ځي، نو دا به فکر کوي چې زه د چا لخوا تعقیب کیږم.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر په معتادینو کې د ډار لامل ګرځي؟
هر ډول استعمال د مواد مخدر په انسانانو کې ویره پیدا کوي، بلخصوص شیشه چې جسمي او ذهني ضررونه له ځان سره لري. تنها د ویرې عامل نه، بلکې په انسانانو کې اختلالونه هم پیدا کوي چې مجموعه د سو اختلالو په یو شخص کې به په مزمن یا دوامداره مرض باندې تبدیلیږي. د شیشې مصرف انسان ته ډېره ویره پیدا کوي.
ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي، همدا شخص د کورنۍ مشر وي او یا هم د کورنۍ یو غړی وي. نشه د کورنۍ چارو باندې منفي اغېز لري، له تصمیم څخه شروع تر تعلیم پورې. یو سالم شخص چې اجتماع کې څومره زیار او کوشش باسي، معتاد شخص وروسته له روزلیدو نه غواړي په اجتماع کې اجتماعي شخصیت پیدا کړي، نو له سالم شخص څخه باید څو برابره زیات کوشش او زیار وکړي تر څو خپل ګاونډیانو او اجتماع ته وښيي چې زه معتاد وم او فعلا اوس صحتمند یم، تر څو اجتماع په دغه شخص باندې باور وکړي.
کله چې یو څوک نشه خوشې کړي، آیا ویره یا ډار یې ورکیږي او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
کله چې انسان د مخدره مواد مصرف څخه جوړ شي، نو د دغه مواد تاثیر د ده پر روان باندې پاتې کیږي. دغه شخص چې کله له روغتون څخه رخصتیږي، د مخدره مواد مصرف د ده پر روان باندې تاثیر پاتې کیږي. نو اړینه دا ده او ضروري دا ده چې دغه صحتمند شوی ناروغ چې له روغتون څخه بهر رخصتیږي، د خپل کنسولر یا روانشناس سره په ارتباط کې اوسېږي، کله چې په اجتماع کې په دغه شخص باندې وسواس د مواد مخدر، مصرف د مواد مخدر وسواس ورته پیدا کېږي، خپل روانشناس سره به په تماس کېږي تر څو د هغه مشکل لپاره یو لاره د حل پیدا کړي. او د مخدره موادو ناروغان چې کله له روغتونونو نه حتما د رخصتېږي، دا افراد و اشخاص تر تداوی لاندې باید اوسېږي، کېدی سي په هر مرحله کې دی لغس وکړي یا لبس وکړي.
اوکې، درنو اورېدونکو، د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه د انسان د بدن د نورو غړو په پرتله تر ټولو ډېر د اعصابو سیستم او روان اغېزمنوي. له همدې امله معتاد ته ناوړه فکرونه پیدا کېږي او دا فکرونه د ویرې لامل کېږي چې وروسته بیا هم معتاد او هم یې د کورنۍ غړي له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
خبرونه په دې برخه کې زو او رحیم الله د ژوند کیسه اورو. د لغمان ولایت اوسیدونکو رحیم الله تر نشه مخکې جلبي کوله، پسونه او غواګانې به خرڅولې او په ورس کې به 2-3 زره افغانۍ ګټلې. کله چې معتاد شو، سرمایه لاس ووته او مزدوري پیل کړه. رحیم الله چې اوس په یو روغتون کې بسترې دي، زیاتوي چې پلار یې د کلي ملک او د ښه اعتبار خاوند وو، خو د نشې له امله خلکو په بده سترګه ورته کتل او د پوډری پلار بې باله. دا چې رحیم الله لومړی نشه له څه شي پیل کړه او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار سره د زړه خواله کړی دی.
جلاب پلار مې او هغه وفات شو، الله دې ووهي. هغه نه مونږ ته دا کسب راپات، مونږ څلورو نه یو، الحمدلله. او څلورو واړه مال جلافي م کوله، لکه چیلیانو مثال میږي وري دغه م اخېستل، میلو کې یو خرڅولم، یو میلو کې به م واخېستل. هملته به کوم یو خرڅ کو، کومه به م هغه نور به م ګاډي کې بار کړ، بلې میلې ته به م وړل. بس میلو به ګرځېدلو، داسې وایي چې هفته کې مونږ 5 ورځې میلې کې به وو. داسې ورځ به راغله چې مونږ به هغه کرایه به مثال مونږ د جب نه وو. داسې ورځ به راغله چې ورځ کې به مونږ 5000 شپږ زره راوړلې، 2000 3 یو نیم زر دغه سی به م کور ته راوړلې. ما چرس استعمالول، خامخا نشه یې توکي انسان باندې ډېر هغه راولي، بوج راولي، مغز دې کمزوری کوي. او داسې وایي چې یو کال مخکې مې دا شیشه بدبخت عمل هم یو 2 میاشتې مې اوس کو، خو بیا دغه شیشې سره زما مغز ټکر غوندې هغه کو، بیخي اعصابو تکلیف راته پیدا کړی و. بیا جلال آباد کې ډاکټر صاحب ناصری د صدامې متخصص دی د اعصابو، هغه کې بیا هغه نه مې یو څو نقصې دوی واخیستله. نو هغه راته وویل چې ته چې شیشه څکې، بس دوا ستا باندې زمونږ کار نه کوي. تقریبا 4-5 کاله به کېږي کومه، او شیشه مې 2 میاشتې اوس کله، هغه 2 میاشتې کې ماته اعصابو تکلیف پیدا کړ. نو خدای شاهد دی چې ورونو مې رابند بوج هغه واچه، ورونو خدای شته زه څو پیری بیوم وهلم، رانه بیلم، خو خیر. نو هغه وخت کې ماته غوسه و، هغه راتله چې ولې دې ورونو سه مې رابند بیل روډ دی، ماته څنګه داسې هغه کوي. خو وروسته وروسته چې ما خپل اعصاب هغه ته وکتل، خلکو به راته ویل یو نه چې هر یو به راته ویل تا نه چې شیشه جوړ شو، مغز دې اوس کار پرېښي څنګه څنګه. نو ما هغه وکړ ځان سره احساس وکړ چې یاره فرق تا کې دی جلافی کې هغه، اگر کما چر سم هغه وخت اسکل، خو خیر اچر سم مې هغه کم و، مصرف مې کم و، او دونه هغه اقتصاد نیم زبل نه و. ما چې کله دغه شیشه ما شروع کړه، اگر ډیر مند اسکل 2 میاشتې مې اسکل، خو 2 میاشتو کې زما تکلیف مې پیدا کړه د مغز پوه شي. نو هغه تکلیف کې تقریبا د 1-1.5 لک روپۍ ما په خپل ځان باندې ولګولې. کړکتیا ته مې یوازې کډې نه، چې بیخي ورونو کور والا سه مې رابانه واړو واړو بچي مې دي، هغه یو ځای مې دی په دغه وخت کې چې جمعواریم راوستلو ما کنه. نو هغه ځای مې داسې وویل چې شپږ کلو دی. نو هغه ماته به څو پیرې داسې ویلې کنه، هغه وخت کې داسې وویل 4 کلو. ماته به ویلې پلاره، ته به دا شیشه څه وخت پرېږدې کنه، دستا مغزې خراب کړل. او نور ورونو به سره روان و، او نور ورونو چې به 500 ګټلې داسې وخت به هغه ما به 2000 ګټلې. نو کاروبار مې ښه ټیټ هغه و چې کله
دغه ستونز سره مخ یا میلو ته بنتل مډونو به راته ویل چې راځه کړه چې زو نا وخت دی ما ورته تاسو زیز درځم او زما بزرنه کې د جزلا شملې ته خپل کاروبار اول دغه نصار خو دی عمل خلک وای غنا جوړی را دی عمل دغه دیم خو دی وای چې دا د ځینی اول پلګې ده چاول پلګي به افکا کې خو دویم پلګي ته خو بخامه ها هغه کې کنه نو همدغه نصار نیولې ته تاریا کوبرینو د شراب پورې الله دې ګور د بوټه او د غور ته ختم کی زما پلار الحمدلله د کلی ملک په حساب کې شر نه بزان ساتو اوسم خلک الحمدلله صفات کې الله دې وکړه ټول مسلمانانو مړو خو هغه پلار می ډیرو خلک به دسی ویلم چې پلانې وګورو زی وګورو وس چر صلاح خان دې پلانې دې بستانې دې پوه شو ترخه خاطر هم دا چې یو عزت والا پلار ولی دې زوی د لاس هغه شي بدیا شي همدسې ورور مهربانه کورنۍ نور تر تربور نو عزیز تربور که څوک دښمن یې هغه خود به خوشحالي کې وي ښه شو چې داسې هغه شو او چې څوک دوستي هغه د باندې ډېر اندازې نه خو خفه کېږي کما هغه نه کولی نه شهید توګې نه استعمالولی نو نور ورونه مې الحمدلله اوسم شکر یار یو کس د ګزارې وړ سرمایه هغه لري او ما باندې ولا داسې وخت هم راغلی چې ولا چې سره د اهل و عیال مې نهارې شپه ډېره کړې ده.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د آزادۍ رادیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو له لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې په منځنیو 12 شپږ نوي څپو واورئ. د خپرونې په وروستیو شیبو کې زو او په زړه پورې ډرامه اورو. په ډرامه کې اورو چې اکبر یو معتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډر واخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په پوډر واخته کړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښیږي دا به په دې ډرامه کې سره واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چه لگ ده تا با جوره شی.
سالیم جانا ما چه که چه پودر را بانده وای ته ده خپل کار کوا که ده پرین دیوالان دی رول غواری نو زبو یو بل کس در وخیم.
بل با سوک را وخی
زما ده اکازوی کمال در خیم آقا خو هم ستان دیوال ده.
او رښتیام کمال می خو خوګ انډیوال دی.
نو چې کمال دی خوګ انډیوال دی هغه ته ولې د پودر سات نه کوي؟
هغه تمیم څو زله سات کړای دی خو نه یې منی.
سم ور پسې شلاشه خیر به یو منی.
زه کوم بابا مال پودر خیر ولی چې پاتې کمال شو که پختم شي ما ته به څنګه ګټه را ورسیږي؟
ګټه خامہ خادر رسیږي.
څه ګټه را رسیږي؟ پیسې برا کی که پودر
که کمال پودر او پیسې نه درکوي زه یې درکوم.
نو تا به خامله پیسې او پودر نه راکول.
نو تا کله رانه غوښتي وو؟
ښه خیر اوس به در نه وغواړم.
خسامه ده بس تر دې وروسته دې پوډر په ماشول د یوې میاشتې پوډر دې د میاشتې په سر کې لمه وغواړه نور څه وایي؟
ښه دا خو پوډر شول پیسې څومره راکوې؟
زه ته ووایه څومره پیسې درکم؟
50,000 افغانۍ غواړم.
بېخي سمه ده دا دې 50,000 افغانۍ هم دا اوس واخله پاتې پیسې به دې وروسته درکم.
بس سمه ده داسې وګڼه چې کمال یوه هفته وروسته د پوډرو عملي شو نور څه وایي؟
ګوره څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډري کولو لپاره تا ته پیسې درکړي دي که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
بیرم اوزه ایسو کم نه خبریږي.
سلیم زایم
دی څه وایې؟
دا چای خو در واخلم.
سمه ده زاده زرغلم.
خوری میلمنه غواری؟
ولی نگوارو خدای دی راوالا رازا رازا
خوری دست پیگی در ونیسه چومی نداری؟
رازا ندی داری چقدر ورکسا؟
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری خیر رخلی سنگه یه جوره یه
شکر ستار چال دی شکر
رازا رازا ما داریگه رازا دلتکی
نه نکشه نه ما نه دیوی خبری لپاره راغلیم.
دی کمی خبری لپاره؟
پرونز مازوی اکبر زمش پا کور که میلمه کریو.
خخ
ما چای ورولله چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
خانو چه سره ویل؟
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که زه به تا ته پودر او 50,000 افغانۍ درکم.
توبه خدایه دا څه اورم؟
خورې زه خو مور یم دا اولاد درد مې لیدلی دی نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودرې سي.
خانو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پوډر دی. ویل سمه ده
کمال زویا.
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دا دی درغلم.
ته غوږ سه زویا چې شاګله ترور دې څه وایي؟
بس مورې د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې. زه بل اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره، ته ماته دا ووایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب، کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب، زه په دې باره کې ثبوتونه لرم. ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی، که مور را وغواړې هغه یې هم مني.
ښه اکبره، اوس رښتیا راته وایه، او که سلیم را وغواړم د مور سب سوې خبرې خو یې تیارې لرو.
قومندان صاحب، ما خوشې کړم، ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ټوکې داسې؟ رښتیا راته وایه، په دې کار کې د ادب سو؟
قومندان صاحب، کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره، پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، موږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کاوه.
قومندان صاحب، زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاوه.
ښه، ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس. ده غوښتل چې زه پوډري شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځینې وکړئ چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره، کمال رښتیا وایي؟
والا نو څه ووایم قومندان صاحب؟
بله خبره نشته.
ګوره اکبره، سزا به خامخا وینې، خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې، نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
ما ونه ویل قومندان صاحب.
یعنی تا کمال په دې خاطر پوډري کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي؟
و صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ستا اقرار مې ثبت کړه. ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هېڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کوې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
درنو اوریدونکو، دا اول ازادي رادیو څخه د یو نه د زهرو کاروان د خبرونې مطلب چې تاسو ته وړاندې شول. زه او همکاران مې تربلې اونې او یوې بلې خبرونې تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو. ښه وخت.
د زهرو کاروان
شما تندارا چپ
لشکرے ڈوڑے دے گرما دمنگیو بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے مزدور ملوشی